احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د خبرونې په دوام، د لوګر په مرکز پولي عالم کې موټر بم چاودنی، یوشتنه څنګه ووشل؟
دا نه راځي وردوای چې موږ د موسسې خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یواځې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایا،
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
د پکتیا په ځای اړیو پولیسوالي کې د ښوونځیو ستونزې ته د سربېره نه دي هواري شوي چې خلکو د معارف لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي.
په رضاکارانه توګه یې تجینه ښوونکي کمارلی
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوې.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شان کښتو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په پل عالم کې موټر بم چاودنې پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې. د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لست څخه لرې شي، او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوویشت کسان ووژل او له نوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا برید مختلفو خواوو خندلی دی. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي، له طالبانو وغوښتل چې سږ کال پسرلني عملیات پیل نه کړي. ترویکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې، د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز برید چې پکې ملکیان زیانمن کړي شي په سختو ټکیو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی وایي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره یې پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي:
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په دوحا او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو. همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي دي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره طالبانو خبرې کړې دي او ترې غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتو له تور لست څخه وویستل شي. همداراز د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو بندیان آزاد شي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربن لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دېرش وګړي یې له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبې او پنج شنبې ورځو په نښتو کې یو سلو څلور پنځوس قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو همداراز ویلي دي چې شاوخوا شل زره خلک چې ډېری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري، د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي یې په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه دولس تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نښتې د چهار شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولې د دواړو خواوو خلک سره ونښتل او پر یو بلې د تیږو ګزارونه وکړل. روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی. دا پر څو روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د اروپایي ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی دی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروه او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تېره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو، هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. دې ټولنې همداراز د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړی. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم وو د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوالنی پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د یوې افراطي ډلې حیثیت ورکړي. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، پاولوف د هغو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسیې حکومت یې په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولي. بیان زیاتوي چې د روسیې دا اقدام پر عدالت ملنډې وهل دي. پاولوف په روسیه کې وروسته له هغه ډېر مشهور شو چې له خیانته نیولې تر جاسوسۍ پورې په ډېرو حساسو قضیو کې د وکالت مسؤلیت ومانه. اسجد رادو په منځني سبا 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولې عالم کې تیر ماښام د روشمات پر محل د موټر بم چاودنه غنو لور یو غندلې ده. په دې درنې چاودنه کې 20 کسان وشل شول او لنوي زیات نور ټپيان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپيانو روغتیايي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر د کانکور ازموینې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بریډ ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزما دی راغی د موټر مجارت د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل سنکسی زیاتوی پر موټر بم بریټ کې میلمستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. لار څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلي کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبدالله د دې پیښې په اړه ویلي دي چې د خلکو دشمنانو د ماشومانو او ښځو په ګډون یو شمېر بېګنا انسانان په مبارکه روژه کې ووشل. د دې برید په اړه نړیوال غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی د برید وغند او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پل عالم کې د موټر بم د برید خبر خپریږي چې پکې بېګنا ملکیان د زده کوونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړی درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمې پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال حملې مودې په پرتله 10% کې زیات شوې دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستان ووزي، بریدونه ډیر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستان وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمېر شاوخوا 1200 ته رسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمی ورس په داسې حال کې چې په پرونی ورس د بهرنیو ځواکونو د وټولو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخي ل خپل ژمنې سرغړونه کړي، خو په دې اړه چې د خپل پخواني ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وټولو پر مهال بریډ وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د می لومړۍ نیټه چې د غویي له 11 سره برابره ده، هغه ورځ ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې 14 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وی. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان و امریکایان او بهرنی و ځواکونو سره جګړه پای ته رسولی ده او اوس د افغان دفاعي امنیتی ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته یې اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ځاځي اړیو په پکتیا کې ډیورنډ کرښې ته څېرمه هغه لرې پرته ولسوالي ده چې خلک یې د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتله ډېره مرسته کوي. د پکتیا د ځاځي اړیو ولسوالي په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي. دا مهال په پکتیا کې د 2500 ښوونکو کمښت موجود دی چې له دې کبله په مرکز او ولسوالیو کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکی وایي هڅې پیل کړي چې له هرې ممکنې لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سره لدې چې د ځاځیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځیاریو ولسوالۍ په هاشمخېلو دره کې یوه لیسه ده چې نږدې 1500 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه مونږ زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس فلحال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
مونږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې دپاره چپریال نه لرو. زمونږ په لیسې کې ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشمخېلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هوارې کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای
زو پدانی شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دی. قومی نام دومره وسازیات شوی چې دی حد نه وسازیات شوی دی. دی سر په بدلان امریب ته تیاری مو همکاری وسکو چې بود اغل ودونه زاکړی وکي پوی شي ورور خپل ادب ته ورسی ګوځ د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو سیم په تاروغلی دی. ورور راجان دیمو ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دغه لیسا باید چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي، ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوي، نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د ښوونځیو د ودانیو کار له ځنډو خنډ سره مخ شوی و. اوس بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په 1400 کال کې به موږ ونه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې ډېر ښوونځیو د ګټې اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډېره هیله مندي شته چې د 103 ښوونځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمان کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیاته مینه لري، خصوصا د ځاځیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو له لوري د 70 ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2500 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کېږي.
درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 9 خبریالان په یوه برید کې ووشل شول. له درې کالو تیرېدو وروسته لا هم ګڼ خبریالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
وایي په لسمه د رسنیو لپاره یوه توره ورځ وه. د 1499 کال په همدې ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته 14 کې 9 خبریالان ووژل شول. پېښه هغه مهال وشوه چې خبریالان د یوه ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو ناخبره له دې چې د بلې حملې هدف دوی و. په دې پېښه کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي رادیو هغه درې خبريالان و چې د دې پیښې قرباني شول. اوس چې له دې پیښې درې کاله تیریږي، آیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال حامد مایار وایي، که څه هم د غویې د لسمې پیښې ټول خبريالان ودردول، خو بیا هم د خبريالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت خوشوي نه دی.
په دې وروستیو کې د رسنیو د کارکوونکو او د خبریالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې له یوې خوا بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بله خوا دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبریال په توګه، که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسولانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخت صدمه وویني.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي، د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړۍ څو میاشتو کې یو شمېر خبریالان د هدفي وژنو قربانی شوي.
افغانستان دا اندېښنه برسېره کړې ده چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د ازادو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبریالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړې، خو دا چې دوسیه کوم ځای ته رسېدلی، د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کیږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي، د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبریالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبریالان وو، په تړاوې 15 کسه نیول شوي چې درې په اعدام، د نور هر یوې په 14 کلونو بند محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ یعنی ادارې مشر مجیب خلواتګر وایي، افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان خبریالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک اکسایده. د خبریالۍ د کار دپاره هر ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي، وهل کیږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کیږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبریال د رسنۍ کارمند دلته وجل کیږي.
د نوی معلوماتو لمخې په 2020 کال کې 13 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون 11 خبریالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه اوکراین ته ځي. د دې سفر هدف د روسیې په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی. ښاغلی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همداراز د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13 په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح، په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2020 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربن له ټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړي کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکېچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیز دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په دوهمه نیټه به خپره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهېږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بیلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 603 په چشنی خونی جوړې شوې دي چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه له وچکالي سره د مبارزې ش بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شنه کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دي بس ښه حاصلات ورکوي. هغه درې خیمه دلته چې پاله جازمر رابر ملګری نور خیمه چې مسار پښپار دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه یو پاله سوی جاغه مشتغل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مسار خلک یې خوشي فصلي مثال ډېر پرمختللی دی. په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور اصول ته برابر دي په دې خاطر فصل د نور مزه ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونی په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شي دي چې د دې ځای بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دي او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شپولې دي تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وایي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې 603 پته شنی خونی جوړی سی. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې 603 پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ سی دي په دتو کلو کې او په هغه کې یې شریفی موسسیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژه فایده رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی دي، کارډی ایف ایم جوړ کړی دي، ای ڈی ایم جوړ کړی دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی دي. تقریبا په روز کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ سی دي. اوس هم مشت کابل د خواځخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مېڅ کیږي ګره زونه یو شب بدل دی د پاره چا کولای سو موږ د اوبو څخه ځمې استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو نو په هغه صورت کې گرینازونه جوړو چې گرینازو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 463 شنې خونې جوړې شوې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو 7:30 دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال خونړۍ چاودنې 21 کسان ووشل او تر 90 زیاتې ټپیان کړل. ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سږ کال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اور بند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بېله قید او شرطه خوشي کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خپور کړو، بیا وروسته د ګوړې اچار پروګرام نورستان ته به ورشو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامې په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ که قضیه ژر تر ژر حل نشي څارنوالي ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي له خپلې سیمې ناروغ په شا د دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې.
ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و، لاره خرابه ده، موږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه. ښکته وړلو ته موږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر یې نشته، هغه هم وایي تللی ده، معاش یې نه و، کار یې پرېښوده، لاړ بلې خواته. پرون راهیسې چا موږ ته قرض پیسې هم رانه کړ چې دا موږ ښکته وړی وای، مریض هم خېټه پړسېدلې ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. له برګي مټال نیولې تر منډول او له منډول نیولې تر مرکز پارون پوری ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغی، هغه هم سیاتې همې ته یو وړل شو، حتی که هلته دوا بیخي نه وي، تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نه و. نو دغسې ستونزې بیخي ډېرې دي نورستان کې د صحي مسایلو کې. دې ته توجه غواړو چې دا مسله ژر حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتیایي مرکز کې د درملو د نشتوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخ وي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټران د درملو او د روغتیا پالانو د ماشونو نشتون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتیانې وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتیانې سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتیانې په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتیامه کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وایي داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکاره مؤسسه باندې د عامې روغتیا وزارت وس نه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه ترسره کړي. والی ګواښ کوي که وزارت او د هېډ مؤسسه ستونزه حل نه کړي نو دوی اړ دي چې یا د موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نه شو مجبور یو چې دغه موضوع څارنوالۍ ته ولیږو.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزې لکه میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتیا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسي وګړي، ډاکټران او حکومتي مسؤلین په داسې حال کې د هېډ په نوم له همکارې مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکوونکو د معاشونو او په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د معاشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډېر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو اوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي خودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل په هنتون له استاد محمودی تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مند دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنی نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د کامی ولسوالی اوسیدونکو شرشم گل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خو او وای
د دغه نوم نه ډیر په تکلیف یم مکتب ته چې زم حلقان دغه د سلطان می زوري چې شرشم گل پرشم گل داسې بلبل نمونه را باندې اخلي نو دغه نوم نه ډیر په تکلیف سم داسې کلی خلک د کوسی خلک نبار تو تلاشم نه مکتب ته صحیح تلاشم دغه د نوم له خاطر هیڅ مشکل نه صفاقت د نوم مشکل نه کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي نوم په تذکیره کې شرشمګل ده په وکلانه کې راته تذکیره اخیسته شرشمګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې د ولې دا نوم را باندې اخی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان به شوم چې شرشمګل پرشمګل راته وایي نو می باید تبدیل کوم د تذکرینه نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان د مور او پلار مسولیت بولی چې په خپل اولاد مناسب او خنوم کېږي نو موړی وای
مونږ سره په هغه کې وو د دفتر کې د هغه چراغ نو مدیر صاحب مورته مال والا کده زیدی چینوم دا وای دا ګنډیره مال ګنډیره چې خدا خو ډیر چټینوم دا کنه ورور وای مې په یخه ګنډیره ادانونی وخت چې لوی سی په دې خپل مو پخیمانه سرګړې ګنډیره مثال خمزور منج د چس شکر زونډی دغه سیونونه پکې دي چې هغه اسمانانه لري باید خو نمونه کتابینهونه پکې دي چې هغه نه استفاده وکړي چې پخیمانه فني او نمونه بسره خې انتخاب کی هم لور ته هم زوی ته سره خو نمونه انتخاب کی چې هغه کې هم خیر او برکت او نیک سالی وي خو
خدا سي کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نومي خودلو کې لډیر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خو مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو
د رضایت او نرضایت په برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مورجانې خدای بخښل مورجانې خیده او تل به ما په خپل نوم رضایت خوده او خوده لمیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثره پوهان یا هم روانشناسان نو یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېر اغیزه کوي یا تخلص ډېر اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وای د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کې دي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار امور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې په دې حقله باندې چې فدا نظري او ډېر ښکلی کتاب لیکلی د نومو د تخلصو په حقله سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعې وسي نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نمونو سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچي په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پېږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی او درېیم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نورالله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نوموړی زیاتوي،
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دي په خپل والد باندې. یو لږه جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کېدي، ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کېدي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په بل خو دې زته مننه کو کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تراکو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي؟
مننه دې ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډېره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډېر وخت کورنۍ متاسفانه په دې ترو باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډېر شتمن وي او یا هم ډېر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کیږي او متفاوت ژوند ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کیږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چیرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، د جومات له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسې شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. د دغه ژبې نومونه مې راخیستي دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي. او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا هغه روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا د کومې ژبې نوم دی. او په ضمن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي، بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، په خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلته ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
وروستۍ پوښتنه اغلې تقوا داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب